سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو په لوي په خبرونو وکړو د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه څړول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې په کې لیکل شوی دی که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی د پاکستان په سند ایالت کې د ماشومانو په ګډون ولستنه سیلاب ځپلي د دوی د سپرلۍ په موټر کې د اورلګیدو له کبله وژل شوي دي چارواکو ویلي دوی خپلو کورونو ته په لار وه چې موټر یې اور واخیست د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې ویلي دغه پیښه د سند ایالت د جمشوري ولسوالۍ په نوري آباد سیمه کې رامنځته شوې ده پولیسو او عیني شاهدانو ویلي اته ماشومان د مړه شوو کسانو په ډله کې دي د سند په پارلمان کې د روغتیا برخې مسؤول سراج سم سومری خبرالانو ته وویل ولس مسافر مړه شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي پنځه دېرش تنه په دغې موټر کې سپاره وه تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی اروزګان کې د دوو کورنیو ترمنځ د څلورو لسیزو خپلمنځي بدی پای ته ورسېده د یادې بدۍ پر مهال تر دېرشو پورې ډېر کسان وژل شوي وو چې بالاخره یې د قومي مخورو په منځګړیتوب او د اوسني لوستو ځوانانو په هلو ځلو دا بدی پای ته ورسېده د سیمې خلک د یادې پیښې له امل د پخواني شوروي راتګ افغانستان ته یادوي چې هغه مهال د دې دوو کورنیو ترمنځ بدی رامنځته شوه او د ایران د قضایه قوې رئیس په دې هېواد کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو لپاره د سختو سزاګانو غوښتنه کوي غلام حسین اجید قضایي قوې مسؤلانو ته ویلي په هغو کسانو دي د ضعیف احکامو له پلي کولو ځان وساتي چې نوموړي د اعتراض کوونکو اصلي عناصر بللی دي د ایران د قضایي قوې د رئیس د خبرې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو لپاره د اقداماتو د سختېدو یوه بله نښه بلل کیږي تېره میاشت د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی وژل په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولي دي چې د څو اونیو راهیسې په دې هېواد کې روان دي مهسا امینی د سم حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول شوه او درې ورځې وروسته د پولیسو په توقیف کې مړه شوه په داسې حال کې ده چې د هغې خپلوان او پلویان وایي هغه په توقیف کې وهل شوی وه خو چارواکو بیا ویلي چې هغې د زړه ناروغي درلودله تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو نن په کابل کې د کانکور آزموینو کې په سلهاو ونجونو هلکانو ګډون وکړ خو موږ په راپور کې له هغه چا سره خبرې کړې دي چې په ټپي ځاینې نن ازموینه ورکړې ده دا چې څنګه وړاندې په خبرونه کې به درته وایو د هنر مینهوالو ته د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې زما مینه افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی دی دا چې دا نندارتون به تر کله پرانیستی وي او څه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي خبرونه کې به یې په راپور کې درته وایو نن د اکتوبر 14 د طبي پیښو ویجاړوونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده موږ د همدې ورځې په پلمه د هغو سیلاب ځپلو سره خبرې کړي چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي
متسل چې راغی یو ورځ خو فصلونه ټول را ختم کړل مطلب موږ د باندې لګیا اوسې اوبه ځینې بچ کړو خو امکان دی اوبو د بچ کېدا نه و بس اوبه را ډېرې
د اوکراین د جګړې په وروستیو مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه سره ډول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې په کې لیکل شوی دی که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی جزئیات په د امید زهري مل نه واورو
سپینې ماړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خبره کړې. دا تګلارې چې پرون ناوخته خبره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلي او ښایي چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې اتت څلوېښت مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده، او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوی که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي، خو متحد ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو هیڅ مسؤل چارواکي ځواب را نه کړ. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوی چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شبیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خراب شي.
خو طالبانو بیا په ځلون ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
نن په کابل کې د کانکور ازموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاچ پر خوانیز مرکز د برید یو شمېر ټپیانو د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته. دوی وایي چې په دې ازموینه کې له پوره چمتووالي سره ګډون کړی او هیڅ شی به یې مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کابل کې د کانکور په ازموینه کې له 1500 هلکانو نجونو نوم لیکنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د میزان په 14مه د د شو ولایتونو د کانکور ازموینه واخیستل شوه. جزئیات په دې راپور کې وره.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او نجونو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ. د دوی په ډله کې هغو کسانو هم په ازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې په ټپي ځان او مات زړه خو له غښتلو ارادو سره راغلي وو. 19 کلنه زهرا عظیمي د کاچ ښوونیز مرکز زده کوونکې ده چې د میزان په اتمه د دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهرا ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ شی به یې خپلو موخو ته د رسیدلو مخه ونه نیسي.
زه خپله د کاچ ښوونیز مرکز له ټپیانو څخه یم. لاس مې ژوبل دی خو بیا هم زه خپلو هڅو ته دوام ورکوم او نن په ازموینه کې ګډون کوم. زه چې له دې پیښې څخه ژوندی پاتې شوم هره ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
پریسا آزاد د کاچ تعلیمي مرکز یوه بله زده کوونکې ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو لاره تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې. نوموړی تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
خیل کوشش میکنم که خود قوی تر بگیرم.
موږ ډیر هڅه کوو چې غختلی وسو، سره لدی چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لار تعقیبو. له همدې امله نن آزموینه ورکو او ان شاء الله چې ښه نتیجه به واخلو.
دغه کورنۍ لپاره چې د کاچ په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوی دی، د کانکور آزموینه په ترخه خاطره بدله شوې. د کاچ د ښوونیز مرکز د زده کوونکي وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوی، سهیلا حیدری آزادی راډیو ته وویل چې خور یې له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغه شوه او د کانکور آزموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور آزموینه ورکوي. موږ د هغې د آزموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او موسکا په تمه وو، خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي، خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې، 350 تنه وژل شول او 110 نور ټپیان شول. وروسته لغه چې د میزان په 14مه د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور آزموینه واخیستل شوه، دغه آزموینه د پنجشنبې په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی آزادی راډیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې آزموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز کابل وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې آزموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي. د کانکور آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي او له کورنیو او نړیوالو نیوکو سره سره د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی شوی.
شیبه پشیبه تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
اوس په افغانستان لری هغه افغانانو ته ورشو چې له هیواده بهر دي. د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې اسمامین افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی. دا نندارتون د اکتوبر په 10مه په هغه خان موزیم کې پیل شوی او شپږ میاشتې به دوام وکړي. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدله شوې قالینې هغه څه دي چې په دې نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات به د امید زهري مل نوور.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د اغا خان موزیم دننه زمامین افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ایښودل شوي. دلته د افغان ښځو په لاس اوبدل شوي سره غالۍ ایښودل شوي. تر خوای په لږ واټن دویم پوړ ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان ښځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی، د افغانانو غم او تر څنګ کې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
ښاغلی شریفي زیاتوي غواړي په دې نندارتون سره طالبانو ته وښيي چې دوی نشي کولای د افغانستان هنر له منځه یوسي، بلکې د افغانستان هنرمندان او هنرپالان به دا هنر هر ځای ژوندی وساتي. هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره د دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهرباني، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. اوس د هنر سالار ګروپ تر ډیره نړیوال شهرت موندلی. په کاناډا کې د افغانستان د وضعیت د خودو په اړه جوړ شوی نندارتون داسې مهال پرانیستل کیږي چې تر ډیره په افغانستان کې هنري کارونه د طالبانو تر اغیز لاندې راغلي دي. د بیلګې په توګه وروستیو کې افغان فلم د باګرام زندان په اړه یو مستند خپور کړی چې پرې د طالبانو اغیز جوت و. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت یې هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی،
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. روسیې تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو راکټي او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسیې د اوکراین په څو ښارونو کې زیربناوي پنخه کړي دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو هم د روسیې پر اهدافو بریدونه کړي دي. تفصیل به د اجمل اند نوور.
اوکراینی چارواکي وایي روسي توغندیو د اوکراین په خاوره کې څلويخت ښارونه او ښارګوټي پنخه کړي او د دې هیواد په پلازمینه او نورو سیمو کې مهمو تاسیساتو ته زیان اړولې. دا بریدونه یوه ورځ وروسته لاغه کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غوڅ اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني بللې. له دې سره هم مهاله د اوکراین متحدانو ژمنه کړې چې له اوکراین سره به پوځي مرستې زیاتې کړي. د کیف د پولیسو مشر پر خپل ټلګرام لیکلی د روسي ځواکونو درې بی پلوټ الوتکو د پنځشنبه په سهار وختي د کیف په لویدیس کې د مکاریف پر واړه خرګوټي برید کړي. په دې برید کې د مرکشوب له ریپورټر نه دی ورکړل شوی. د اوکراین د پلازمین کیف والی ویلی چې بریدونه په ایران کې د جوړو شو بی پلوټ الوتکو په وسیله شوی. د اوکراین د ولسمشۍ د دفتر یو چارواکي ویلی چې د بی پلوټ الوتکو په دې بریدونو کې مهم زیربنایي تاسیسات په کیف ښار کې د ننم پنخه شوې دي. د اوکراین چارواکو په وینا تیر شپه د میکولایف په ښار کې د استوګنې د اپارټمنونو پر یو بلاک هم برید وشو چې دوه پورتنی پولونه په بشپړ توګه ویجاړ شوی. دا د بریدونو د مرکشوب لپاره تر اوسه دقیق شمیرې نه دی ورکړل شوی. دا اوکراین په جنوب کې د نیکوپول ښار هم په نخښه شوی دی. دغلته د چارواکو په وینا ډیر شوداني د ګازو نل لیکو د برېښنا مزي ویجاړ شوی دي او تر دوه سره د زیاتو کورنیو برېښنا پرچاو شوی. اوکراینی چارواکو د پنځشنبه د ورځې په سهار وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې روسیې په اوکراین کې په څلويختو سیمو بریدونه کړي او اوکراینی ځواکونو هم شاوخوا دوه دیرش هوایي بریدونه د روسیې پر پنځویشت اهدافو ترسره کړي دي. دا څلورمه ورځ ده چې روسیه د اوکراین په بیلابیلو ښارونو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې یو سلو درې څلوېخت هیوادونو د روسیې له خاورې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني وبلل او د روسیې له خوا د اوکراین په اشغال شو سیمو کې ترسره شوی ټول پښتنه وقندله. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې د دې سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتل شوی دی چې د اوکراین پر خاوره هیڅ ډول جغرافیوي بدلون په رسمیت ونه پیژني.
له اوکراینه با سیویس ته ورشو. په سیویس کې د ښځو د نارینه وو له حقونو د سرغړونې تورونه پوره شوي دي. سیویس هغه هیواد دی چې د 1990 کال د فبروري تر اوومې نیټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه وه چې رایې ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې څنګه جزئیات په احمد چیبر وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویس تور لګولی دی چې د نارینه وو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغو میرمنو ته چې مړې امري د عمر تر اخیره د تقاعد پیسې ورکول کیږي، خو نارینه تر هغو د تقاعد پیسې اخیستلی شي چې ماشومان تر اتلس کلونو لږ عمر لري. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د محکمې کنوانسیون شپږ څلوېښت هیوادونو لاسلیک کړی دی. په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري. د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیې پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی. د دې سړي میرمن د 1990 کلونو په لومړیو کې مړه شوه. بیا د یو څلوېښت کلن کار پریښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد په پیسو وساتي. د تقاعد دا پیسې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدې چې د دې سړي ماشومان اتلس کلن شول. بیلر د دې پریکړې پر ضد آرس شو، خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه. ورته ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي. ښاغلی بیلر موضوع د اروپایي ټولنې د بشري حقوقو محکمې ته راجه کړه. د اروپایي ټولنې د بشري حقوقو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي دا نشي توجیه کولای چې داسې قانون جوړ شي. د محکمې دا خبره هم کړې چې د اروپایي ټولنې د بشري حقوقو د 14 کنوانسیون لمخي دا د نارینه وو په وړاندې تبعیض دی. دا سشکاری چې دا پریکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او کچرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولې دي او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
نن پنځشنبه د اکتوبر 14مه د طبي پیښو ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده. د غورس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغو طبي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، په زرهاو تنه بې کوره شول او په لسګونو زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوه. ولې طبي پیښې په افغانستان کې درنه تاوانونه راوي؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو. د راپور د تخبریږي خو تل لږ ځنډ وروسته. د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچا 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ له زرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکی نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بیځایه شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې وویل هر څه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسي کورونا دي کنه. لکه دا خلک ډېر ډار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بکی دی استوګنه ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخې دی جوړولی شي، موږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي، د خلک سره ټول غریب حالت لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبانان دي چې د رزق طریقې نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کور نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخ د ژمی را رسیدو نه غم وخوړل سي. که چیرته د ژمی په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمنډه تړل کیږي، هغه بیا موږ ته ځای نه نیسي. دولت چې دا بډه دا مځکه لري، موږ ته د مځکه توضیح کی او نړیوالو مؤسسونو دا غوښتنه کوي چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پیل شروع کی او موږ ته د آبادی وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ادارې او چال زلزلې څخه وروسته د 130 میلیون ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا نورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډیر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپل د هغې پروژې جوړونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترینه واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسو پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اصلا باید بیرو بکنن.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځې ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنې کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ شو بل ډیره کړی ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي
څوک چې جوړ میشه مثلا
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غوسیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبلا او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کېږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتلا د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 70% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلی تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
د پروان مرکز چاریکار 2 وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 100 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دي.
خانه مرا خراب کده،
کور را توران کړ، باغونه را توران کړل. تقریبا څه باندې وجری بزمکې را ته خراب کړی ده او همدا ټول زما پانګه وه. له همدې ځمکه مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمی له را رسیدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمی کې موږ سره مرسته کوي، هغه وخت ګټه نه لري. نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شو پیو کم کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسیو سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو، دغه کم ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سیل څراغ یو ورخو پسلونه ټول را ختم کړل. مطلب موږ د باندې لګیا وسې اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان دی اوبه د بچ کېده نه و. پسې اوبه را ډېرې شوې، را منډم کړه کور ته. په یوه د شپې 2 به وې، خیرخانه او مالونه وایستل، لاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسېرالې، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوی ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا ده له خیري مسیسو او له دولته چې همدا غوښتنه ده چې که چېرې د موږ سره یو همکاري وسي، چې موږ بېرته د خپلې خیرخانې کومده په پیو باندې ویایو. پسلونه پسلونه ختم شو، کار نسته، یو شی نسته. نو چې له روسې لا یوس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو، خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې داسې په یو شي باندې خوړه نه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غوره کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پوخانی مرستیال عبدالولی مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما در دشت و صحرا و در
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو استلال لرو چې د اوبو لارې یا شلې دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به اوبه تللې، که خسارات هم درلودل ډېر کم ول. خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
د طالبانو د هوا پیژندنې اداره د خلکو د خبرولو لپاره د باران، واورې او سیلابونو وړاندوینې په خپل ویب پاڼه خپروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبیعي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو، صحي برخې ټول امکانات لري او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسو وګورئ، کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي، نو هلیکوپټر پسې راځي او وړي.
میریزه مو زخمی را بالا میکنه میباره که تلف نشه.
کته هم طالب حکومت پراتلون کی د طبی پیخو پوراندې مخ کې لمخ کې تیاری وو او د ډیری مرګ جوب لیکمول او توانونه وختل پړه کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویل دي روسي او زلزلو او سیلاب سپلو ته د رسیدنې په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خود نمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سعید په څیر د ډیرو زیانمنو شوي هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سعید هیله مند دی چې د راتلونکي طبي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ
جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټول خراب شول. له حکومت